سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخ د شپې نه بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د پریکړې کې د هرکلی ترڅنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات افغانستان کورنۍ او ټولنیز مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز وغند او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت شورا د 2021 نمبر پریکړې لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپلې لمې کې ویلي دي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ځان نشمن بولي، خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړلای شي. د پاکستان پوز ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. د پوز یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره شپه د نښتې پر مهال اووه تنه وسلوال هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج کې چې د سرحدي ځواک او پوز یو کمپ په کې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه تر ډېره اورېدل کېدل. تر دې وړاندې پوز او پولیسو په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوایې کړي وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبولی دي. د تحریک جهاد په نوم یو لږې مشهورې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکی مروت کې د برید مسؤلیت منلی دی. یو شمیر سرچینې وایي د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې یو قمندان کامران رجب په خرو ښار کې په یوې نښته کې له هغو کسانو سره چې ادعا کېږي د مخدره مواد او وسلو قاچاقبران دي وژل شوی دی. دغه کمیټې نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې پېښه شپه مهال رامنځته شوه. د تاجکستان امنیتي بنسټونو د نږدې دوه سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې رجب زاده افغانستان سره پولي ته څیرمه پنخه شوی دی. د تاجکستان پولیساتو ادارې ویلي دي چې پنخته کې د دوی یو عسکر وژل شوی خو په دې اړه بیا نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې امنیتي ځواکونو په یو نړیوال ترهګري سازمان پورې تړلې دوه تنه د افغانستان پولي ته څیرمه وژلې دي. او دا چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې نن د بشري حقونو د سرغړونو له هغې ډلې د اجباري ورکېدو شکنجې تیری او د غیر قانوني دامونو چې ادعا کېږي د روسي ځواکونو او د روسیې د خصوصي پوځي شرکتونو لخوا په اوکراین کې ترسره شوې خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیټې له روسي چارواکو وغوښتې دي چې پر اوکراین د دغه هیواد د یرغل پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. لا زیات زور څخه استفاده په خپل سری نیول وژنې او له اوکراین څخه روسیې ته په زور د ماشومان انتقال د هغو سرغړونو څخه دي چې د کمیټې یادونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس به هم د خبرونې نومړنی راپور ته راشو. د دوهې غونډې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې یوې خبري ناستې ته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په کې ګډون درلود وویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو خبري ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې جوړه شوې وه ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. تکل شوی چې دغه غونډه د می میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړي دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلي بلینکن افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې، په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15 دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
تال او تال
د اساتې رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوخې سندرې وغواړئ او د خپلې سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو په اړه راته ووایي. د واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ: 00420211240001. شمیره بیا وایم: 00420211240001.
په داسې حال کې چې د ډله ییز امنیت سازمان تړونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دغه هیواد څخه منځنۍ آسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل به د خطر پردیس په راپور کې وورو.
د ډلیز امنیت سازمان له غونډې واندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډلیز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمینه مسکو کې د خپلې ودیرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او د غشان له دغه هیواده د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسیې هیواد کې د سیمې زیات شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته، یعنی د جمعې په شپه، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قومندان کامران رجبزاده وشل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نه خته کې د دریو قاچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکی ځواکونو یو سرتیر هم وژل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
په د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوی چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له هغه غلاري وتښتي. کله چې پولیساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکی څنګه خبريال وې دا پتیری وو ونی کې دوه مپیخه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمیر افغان شونون کې د ډلیز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه تړتیا لري. د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یو ډله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا له حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او له نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نشي. لاندې وژنه سي دوی له نورو تروريستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه د غندښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکي کړو او له دوی جواب واخلو، خو دوی وایي زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تیروني هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نه خته شوې و. د ازادي رډیو تاجکی څنګه ویلي وو چې په دغه نه خته کې تاجکی چارواکو د دوه ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې و. خدای نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې و.
ازادي رډیو ډاٹ کام
اوس هم درته د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو، خو باید یادونه وکړم چې دغه نه وړاندې د راپور د تلرو چندن جمعه د غوي میاشتې ته په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لیو درشمې کلی سره برابر ده. د راپور د خبرو لا غیر است فرهنګي مجله مهیروي
لدن څخه یو دیش کال مخکې د 1901 المریز کال د غوي میاشتې په تمنېټه مجاهدین په افغانستان کې بریا ته رسیدل. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې د ورځې د افغانستان خلکو لپاره بدې پایلې درلودې. د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه حمید عزیزی وایي چې 1901 کال د غوي اتمه نیټه په حقیقت کې د 1950 کال د غوي میاشتې اومه نیټې د کودتا ادامه وه چې د افغانانو لپاره د بدمرغۍ لامل شوه.
قومی او مذهبي ډلې جوړې شوې. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند بیلابیلو برخو سره یې اړیکې ټینګې کړې او د واک لیږد هم په همدې بنسټ شو. د 1350 میراث په 1301 کال کې دوام وموند چې سمرای د افغانستان خلکو لپاره بربادي، تباهي، بدبختي، بې ځای کېدل، وژنې، چور، لوټماري او د ټولو ملي شتمنیو ځای کېدل
تمام دارایي‌های ملي شو.
د 1901 المریز کال د سوت په میاشت کې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او په افغانستان کې د مجاهدینو بیلابیلو ډلو واک ترلاسه کړ. مجاهدین یو دیش کال وړاندې کابل ته ننوتل. د مجاهدینو له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوه میاشتو لپاره د اسلامي دولت د مشر په توګه وټاکل شو او بیا برهان الدین رباني واک ترلاسه کړ. خو د ښاغلي رباني د واکمنې دوام د ځینو جهادي څیرو په تیره بیا د ګلبدین حکمتیار له مخالفتونو سره مخ شو. د ځینو کسانو په وینا د 1901 کال د غوي میاشتې په اتمه کې واک ته له رسېدو وروسته جهادي مشرانو ونه شو کړای چې دغه لاسته راوړنه خوندي کړي او د دې پر ځای چې اوس واکمن او سراسري حکومت رامنځته کړي د یو بل وژلو او له منځه وړلو هڅې یې پیل کړې. سیاسي فعال علی امداد علی مای چې د ثورت مده د بری ورځ و خلبت مرغه له حکومت ولی سره د مجاهدینو د نابلدی لامل خپل منځي اختلافات را پیدا شول.
هشت ثور به عنوان یک نقطه عطف در
د غویت تمنیټه د افغانستان په تاریخ کې د یو مهم بدلون ورځ چې د افغانستان مسلمان ملت له 14 کلنې مبارزې او د هر ډول قربانیو په زغملو سره د وخت د ستر پوځي قدرت د تجاوز په وړاندې بریا ترلاسه کړه. خو له بده مرغه د مجاهدینو له راتګ وروسته له حکومتوالۍ سره د غوی د نابلتیا له امله له خپل منځي اختلافات سره مخ شول.
د چارو درګیری او اختلافات ذات البینی شوند.
د وخت لاسه کولو وروسته مجاهدین ډیر ژر په تنظیمي جګړو کې ښکیل شول. د جهادي ډلو ترمنځ جګړې د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت اساساتو د ویجاړولو سربیره د لسکونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي، او د جګړو دوام د دې هېواد میلیونونه وګړي بې ځایه کړل. د سیاسي چارو پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د جهاد اساسي شعار د افغانستان ازادي او اسلام ته خدمت و، خو هغه څه چې له دې وروسته وشول باید ترې عبرت واخلو.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات
تصورات می ده جهادی مبارزی اصلی مو خو شعار د افغانستان ازادی او د اسلام دفاع، خو په عمل کې څه وشو؟ او آیا افغانستان پر اختیام آزاد شو او اسلام ته خدمت وکړ، یا موږ د پنجاب په دام کې ولوید؟ دا هغه اساسي ټکی دي چې وروسته تراژدی د دوام لامل شو.
نقاط مرکزی هست کې بعدن سبب اعدام تراژدی شو.
خود سیاسی چارو یو بل پو فهیم کوهدامنی وای د غوی اتمه نیټه د افغانانو بریا و چې وای شو کولای د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې مقاومت وکړي او هغوی ته ماته ورکړي.
هشت ساور پیروزیه
د ساور اتمه د ویستر امپراتوري او د دوی د خطرناک ایدیالوژي پر وړاندې د جنگیالي بریا و. په نړۍ کې هیڅ دا فکر نه کاوه چې دا کمزوري ملت د شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکولای شي.
این ملت ناتوان بتانند در مقابل
په ورته وخت کې د طالبان حکومت د غوی میاشتې اتمه د افغانانو د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بولي او وایي چې مجاهدین توانېدلي چې هېواد د کمونیستي رژیم له منګولو آزاد کړي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانانو د څو لسیزو قربانیو ثمره له لاسه ورنه کړي او په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام پلی شي. د تې جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه د ثور اتمه د ملي ویاړو ورځ بللې او لیکلی دی چې د جهاد په 14 کلنه موده کې افغان ملت د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره په میلیونونو شهیدان، معلولین او د ټپیانو قرباني ورکړه او د کډوالۍ سختې ورځې یې زغملې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل، ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درس کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور ته کیږي.
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپل اثارو کې په خپل شعرونو کې
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی.
دا ځای ډیر لوکس او ډیر ښکلی وو، ډیر مزین وو، ولې د کتابونو څرک نه وو.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وتړي. روانه اکشن به د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړل، ځینې ناولونه او آثار ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤل موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي، خو موږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکي باندې، چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلان وو، نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر راتګ سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمونږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15 را وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په تیر بیلابیلو خبرندو ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. جن خبرندو ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لتیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک لمندې چې د کتاب صنعت په بیرته وغوړی شي،
د کتاب بازار د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کال خاص خوند نه و، د تحولات سره خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلي دي لغوره تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي په دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي، خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه وه نو سمونه لمنځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکواله پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځي کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي، ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې 2 دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د داخلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د ولکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالی یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لاسو ډیر آثار تر اوسه چاپ شوی دي په خپل کتاب دی.
زما په خیال یو علت د متفاوتو ذوقونه دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ډیر خوشاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره لدی چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خصوص کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خصوص کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر لوی وغړي اقبال ساحل څخاور
کاله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال می تر سلويخت تر 500 پورې مختلف کتابونه خستل او هم به ملوستل او لملګرو سره به می شریکول، دغه په باب می بحثونه ور سره کول. اما اوس تقریبا په دې سلورو 500 میاشتو کې به می تر سلور زیات کتابونه نه وی اخستی او نه به می لوستلی وي.
جن په دې باور دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سمرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولې دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان دا چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې غته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونو جوړول. هغه څوک چې په لور پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځي ته لاسرسي نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالۍ کې مهاڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږم کتابتونونه پرانیستل شو او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم کتابتون په مسخیلو خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم غو هم حل کړی ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتونی لري د خوست پانتون شیخ زید، نو دا څنګه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم. اللهم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخ کو، نوې کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پاتش په ګلسوالۍ کې کتابتون نه جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به راکول چې کتابتون نه جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې پوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو. دغه کې هم کمښت راغلی دی، نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دالر چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایه کړو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خلیبی خبرچا ورسته
هر کی د هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګ هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نوی آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا ورسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت چې زله د ژورنالیزم معسل ما په کابل پوهنتون کې لته جریدي سره مې علاقه و، لوستل مې، تحقیق او څېړنه مې په توګه، بلکې لومړنۍ مقاله مې هم په هغه وخت کې زله معسل لیکلې وې. زما په نظر دغه کار زکه ډیر ارزښتمن و چې زمونږ لومړنۍ پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپی بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زمونږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصر دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټرا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولی چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او دا پښتو پانګه یې سر راغونډ کړي؟
زما په نظر دغه زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما د خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی وزنګړلی اثر دی وزنګړلی رسالې په توګه خبره کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ رایاد کړ او لدی کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې هم ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکار رسول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اتکالا نشرات کړي دي. دولسو نوی تر دولسو اته نوی هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په دولسو دری نوی المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په زنیو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې پورسته برخه که اگه پختو نسلو نپسی سراج و لخبار که خبارو شویدی منصوری لیکنه اغمی هم را وریدی زمان پا نظر مهم میزنگرتی هاوی چه ده دغو آسان رو دی حقا منتدیره جالبی دی من کولی شو جوه جو ده مشروطیت ده دوری پر شیرونو که خو پا خاص دول ده سراج و لخبار افغانیا ده پختو شیرونو اغا مهم خصوصیتونه کمو چه زمنګ د پاره نن هم ډیر ارزښت لري او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی مثلا سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی په هغه وخت کې البته داوي تخلص یې نه کاوه عبدالهادي پریشان و او بیا په بله ګڼه کې بیا دا مولوي صالح محمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله او چې قفس کې ژړل دا یې ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله ولې نشته بې فغانه کاروبار زما ولې حبس ابدي راغی په وار زما دا یو ډېر لوی شیر
دی دا ازادۍ دی ډیرو کلونو پورې انزور صاحب دی افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شیر شامل و
بالکل کلونو کلونو هم دا سي دا د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیا له وطن سره مینا دا دغه مسائل برجسته و د سراج الاخبار په شیرونو کې زما زړه زما ډک دی له مینې د وطن خپل وطن ماته عزیز دی ته خپل تن دغه تعلیم ته پاملرنه زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي ادبیات تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي دا د یرغل په وړاندې د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی
انزور صاحب په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي مرتب شي منظم شي ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي لیکن په ډیر مشخص ډول باندې د ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې ویني
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي یو خبره ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخي وبخه ده د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه منتخبل ارزښت لري زمونږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو نو په هغه سختو شرایطو کې د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي د قانون د جوړولو دپاره د قانون د رعایت دپاره او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمون خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په ټډول شرایطو کې دغه اثر ایجاد شوی دی. زبال پتی و بل خبر هم لنډ دلته وکم چې ممکن ده مخپل په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده دې ته اشاره کړې ده چې د دغه آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو د شیری اړخ ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بیل شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي اثر چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انزور سبو بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د صالح محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقی دی، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انزور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی. د کنه لکه رنگارنګ
ترقی دی. او بل بیت کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دی. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انزور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیسته دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانه له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندیدي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشی، فیلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15000 ډېری نادرې عربي قلمي نسخې شته او لدی ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سدی شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکن ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه لزان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کال وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره څلور سوه واتیا کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کال وروسته د کتابتون ته ځانګړي ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کال مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډیرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له ننه اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې $600 میلیونو ته رسېده چې په 2020 کال کې دا بودیجه $800 میلیونو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کیږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغه شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړي، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې بزرګ چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د کلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي. مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینږری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دی هغه موږ راوړی چې ټول موږ ډیجیټل کړی دی او ټول په سپیس کې دی، په فضا کې ګرځي. او کتا چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی، هغه موږ په ډاټابیس کې ستا.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دی، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، باندې په بیلابل لیک بڼه باندې د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې مثلا په بریټش موزیم کې په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه په پوهېږي بیخي ځي ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې نو که ته مستقیم نسخې ته ځې ته خبرې چې دا څه شته بیا که ته د نسخې نمبر اخلي هغه یو مشخص نمبر لري د هغه په اړه مطالعات کوې نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغ را ورسل کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوای ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څونه شان ست د مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي په حساب مطالعه واړی ما ته کوم ما چې کوم ونده اخستل یا مثلا ما کول سوي دي د پروفیسر په حساب چې پلیسم چې دا غته غته نن اوسم دا پورټل چې وتاوی هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نن وتاوی سم هغه چې ما کتلی دي تقریبا دا ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځینې کلمې نسخه د دستارنامې التاستا ځینې نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما د دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړي هغه دا دی چې دې ځینې برخې پټي دې ټولې برخې تاسو په لاس نه درکې
مرحوم صاحب ما په خپل په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون په اړه بیا بیا کتلی ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکې شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلی لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړل چې د ریسرچر په صفات باندې ورننه وزید کتابتون ته د لوستونکو په صفات باندې ورزی او که په کومه بڼه باندې ورزی فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلی بیا ورش بله
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنۍ یو یوادونو په بهرنۍ ځایونه کې اخلي خلک فکر کوي چې بمبي او دا موږ ته ډیره چټی ستونزه جوړه کړې ده د افغانستان د ژبه اطلس یو اصول چې ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا چړونکو په څوګه ته وغواړي چې هغه شان برختنه نه زیاتی فکر کې چاته من کم خرابکاری ته نه ته بدبختی دا چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت درلودلی چې هغه ډیر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړي
مرحوم صاحب دغه ټول مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مخترغل یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی د جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو د غلری یو وینډو ورته وای یو ډیسک ورته وای یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سو دی او ته کله غواړی چې د افغانستان برخه مطالعه کې نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړ لم التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړ کم کاست چې د برخې مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه پېټي بیرغونه کې وګرځي دا موږ ځم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوښتاو اصلې ته مې ویل مال دا بیرغ موږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی اول دا تاسو بیرغ دی دا خبره مال څنګه خبره ولدا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چومکه تل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا هغوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه زړې دی. ما هغوی ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلې دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی. دوی ویل ولا موږ نه پوهیږو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه دغه برخې رئیس یو ښځینه و هغې ته ولیکئ چې دغه بیرغ زموږ نه دی دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو هلته مې خپل ایمیل هم ورته ولیکئ. له نیکه مرغه چې په سبا یې ماته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې سوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ زموږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې له نیکه بخته وړمه ورځ ماته دماغ برخې پرېیسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول سوی و دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګوي او هغه عکس یې ماته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شېبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې میوي او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجلرو د خبريال پراپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لواده مخ کې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود پکښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څوونې مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاطه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي مې وای کوچی او مثال نو مې وای یا شریخ یا پلودای بل شش د ال پدریو په شی یو سر شسا چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاطه ورور کیږي نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدرې بوټونو شی سره پستا او بادام جواز دا مې وشه مې وسره برابر کړی کلچی او کې کو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وای کته هم د کوزدې پر مهال دواړي خاوی داجمنه کوي چې ملامت وونکی دودونه بنه کوي خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دوه تر سره کوي چې ناوی یا زوم ناومید نسی.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنه درو هغه بیا بیا د ناوی د خواصه خو بیا د ناوی مرته خو نور کوي وای یا زوم ناومید نه پرېږدم یا د زوم د خواصه وای ناوی ناومید نه پرېږدم وروړي نو بیا هم کده زوم د خواصه ور کړو سه د ناوی مور مجبور کړي ور کوي بیا وای بد کار دی نو زوم ناومید کړي او کده ناوی د خواصه ور کوي بیا زوم دا مجبور کړي وای ناوی ناومید د نه پرېږدم ضرورو دا شخوان کې نه شه په یس زوم شه په یس شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړ نه دراوړې د زوم د خاله بیا وای زوم ته جوړ نه دراوړې نو دا به خو نه کې چا یې نه دور تراوړې دا به خو نه کې
دا اختریز جوړو دو دیوازي تر واده پوري نه دی محدود. کله کله له واده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ش دود غنی د نمړی په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوی ترمنځ مینا او دوستی نور هم زیاتیږي.
په دغه سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالودا، انار، انګور او نور شیان د زم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شریخ